اوریدونکو سلامونه، د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: تاشکان نن د یوې لویې غونډې کوربه دی، افغان ولسمشر هم ګډون پکې کوي.
ولسمشر په ناسته کې ګډون کوي، ډېر زیات بحث پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټولي.
افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفانو همکارانو ته له دې وروسته سزا ورکوي.
هر هغه څوک چې په جګړه ییزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت دی، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي.
د ننګرهار په رسنیو کې فاته د ګوتو په شمیر خبریالانې وایي:
خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېل غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نخه کوي.
او اروپایي ټولنې له اقلیم سره د مبارزې لپاره نوی پلان اعلان کړ. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوو. امریکا روانه میاشت د هغو افغانانو ایستل پیلوي چې دوی سره کار کړی. د طالبانو له لوري د افغان کمانډویانو د وژنې پیښه غندل شوې او د پاکستان له پارلمانه غوښتل شوي چې د شکنجې د مخنیوي قانون تصویب کړي. بشپړ خبرونه. جکپول یو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې شلو کلونو په موده کې کار کړی دی. چارواکو اسوسییټډ پریس آژانس ته ویلي دي چې لومړی به هغه کسان چې د امریکا له متحده ایالاتو څخه د کډوالۍ د ویزو غوښتنه کړې ده وایستل شي. پر ولسمشر جو بایدن د کانګرس د غړو له لوري فشار دی چې دغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرستې کړي دي د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې له افغانستانه بهر کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به یې د اګست تر اخره له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو لوري د یو شمیر افغان کمانډوز واکونو علني اعدام وغانده. د سپینې ماڼۍ ویاند نیټ پرایس دا ناوړه عمل وباله. ښاغلی پرایس پرون وویل واشنگټن د هغې ویډیو د رښتیاوالي په برخه کې شک نه کوي چې طالبان 22 تسلیم شوي افغان کمانډویان پکې وژني. سی ان ان ټلویزیون د یوې ویډیو د تایید شوو تصویرونو په استناد راپور ورکړی چې دا پیښه د جون په میاشت کې د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په دې ویډیو کې معلومیږي چې تر جګړې وروسته کمانډو سرتیری تسلیمیږي. بیا په ویډیو کې د دې کمانډویانو جسدونه پر ځمکه ښکاري. طالبانو بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو سمه نه ده. د بریتانیا د استخباراتي ادارې MI5 مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې له منځه تللی دی. کین میکالم پرون په لندن کې وویل په افغانستان کې شل کلونو هڅو ډېرې ژورې اغیزې لرلې دي.
د القاعده تروریستي شبکې بنسټ چې په 2000 کال کې موږ په پراخه کچه ورسره مخامخ وو له مودې راهیسې له منځه تللی دی. زه غواړم چې د هغو پوځي همکارانو درناوی وکړم چې د دوی د زړورتیا او قربانۍ له کبله مو دا مهم څه ترلاسه کړی دي.
په افغانستان کې د تیرو نږدې شلو کلونو په ترڅ کې د بریتانیا شاوخوا 3500 پوځیان وژل شوي دي. بریتانیایي چارواکو تیر اونۍ وویل چې د دوی تقریبا ټول پوځیان له افغانستانه وتلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو وتل یو تیروتنه بللې. ښاغلی بوش له جرمني رسنۍ د چویل سره په مرکه کې پرون وویل دا ویره را سره ده چې افغان جونې او ښځې به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر تر 18 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. له نن نه نږدې شل کاله مخکې د جورج دبليو بوش د واکمنۍ په وخت کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم په کابل کې رنگ کړ. د هرات په کروخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بندو جوړېدو چارې د ناامنیو سربېره روانې دي. د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
پاشدان بند د جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي چې تر اوسه پورې 50% چارې پر مخ تللي. دغه بند د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول، د څکلو پاکو اوبو د تنظیم او همدارنګه هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي.
د پاشدان د بند جوړېدو کارونه نږدې 10 کاله مخکې پیل شوي. ټاکل شوی ده چې پر دې بند 112 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راشي. د پاشدان بند تر جوړېدو وروسته به هلته 450 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمه شي او 2 میګاواټه برېښنا به تولید شي. د بشری حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. دې ډلې پرون وویل چې په دې ډول به د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او د تشدد له امله د وژلو مخه ونیول شي. دا لایحه سناتور شیری رحمان وړاندې کړې ده او د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری تایید کړې ده. که چیرته پارلمان دا لایحه تصویب کړي، دا به لومړی ځل وي چې د پاکستانی پولیسو له لوري شکنجه غیر قانوني کیږي. د پاکستان په اساسي قانون کې شکنجه منع شوې ده، خو په سیمه ییز قانون کې شکنجه تیری نه ګڼل کیږي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کمه شي. لا فونګواردیا ورځپاڼې او اسپین ویبپاڼې پرون راپور ورکړ چې تمه ده میسی له بارسلونا سره 15 کلن قرارداد وکړي. میسی په نړۍ کې تر ټولو ګرانبایه لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کوي، د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. میسی 14 کلن و چې له بارسلونا سره یو ځای شو. ده د بارسلونا لپاره تر بل هر لوبغاړي ډېر ګولونه وهلي دي. خبرونه مو له آزادی رادیو نه واوریدل. تاسو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، دوه اونیز خبرونې بشری حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرام هم درته لرو. مخکې له دې چې د خبرونې لومړی راپور ته راشو، تازه خبر راخلو. هغه دا چې سرچینو په کندهار کې د آزادی رادیو خبریال ته منلې چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ مرکز او امنی قمندانۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلی دي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دغه ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ نیولې دي. دغه راز طالبانو داسې ویډیوګانې خپرې کړې او ادعا کوي چې د سپین بولدک ولسوالۍ، ګمرک او شاوخوا سیمې او پاکستان پولې ته نږدې یو شمېر نورې سیمې هم د دوی په لاس کې دي. خو افغان دولت پرون ادعا وکړه چې له 2 ساعته جګړې وروسته یې طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ له ګمرک او نورو سیمو نه په شا کړې دي. اوس هم راځو د خپرونې د سر راپور ته. ټاکل شوې ده چې نن په ازبکستان کې د اقتصادي غونډې پر مهال د سیمې د هیوادونو د استازیو سربیره د سپینې ماڼۍ پلاوی او د اروپایي ټولنې هیئت هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې 2 ورځنۍ اقتصادي غونډې تر څنګ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د لویدیځ او افغانستان د اړیکو په باب هم خبري وشي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د منځنۍ او جنوبي اسیا او سیمه ییز اقتصادي اتصال فرصتونه او ستونزې په نوم غونډه پیل شي. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني په ګډون له 40 د ډیرو هیوادو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
تاشکند ته د ولسمشر سفر د 2 ورځو لپاره. په دې سفر کې به ولسمشر د آسیا او جنوبي آسیا د منطقوي اتصال په ناسته کې ګډون کوي. همدارنګه به ولسمشر د ازبکستان د ولسمشر او نورو مقاماتو سره د افغانستان او ازبکستان پر اړیکو باندې بحث کی. ډیر زیات بحث به پر اقتصادي راکړه ورکړه باندې ورټول.
سپینه ماڼۍ خبر ورکوي چې د تاشکند په غونډه کې د متحده ایالاتونو د پلاوي مشي د سپینه ماڼۍ د کورنۍ امنیت سلاکار الیزابت شیرود راندال کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به همدې غونډې ته احتمالا ورشي او امریکایي پلاوی به د مرکزی آسیا د 500 هیوادو د مشانو ترڅنګ د اوتریش، چک جمهوریت، هنګری، سلواکیا، سلوینیا او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادو له مشانو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. اروپایي ټولنه هم د دې غونډې ترڅنګ غواړي چې د افغانستان د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرني او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل چې د تاشکند په غونډه کې به له افغان چارواکو سره دا وڅېړي چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ ته ادامه ورکولی شو.
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیځ پوځیان پاتې کیږي یا ترې وځي بل ډول وي. خو دا د امریکا پرېکړه ده چې د لویدیځ نورو هیوادو تعقیب کړه او موږ دې ته ګورو چې څرنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولی شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم.
د منځنۍ آسیا د هیوادو د چارواکو اندېښنې د افغانستان امنیت ته په وروستیو ویو کې چې طالبانو په شمال کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي زیات شوي دي. پرون د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې چې اقتصادي، فرهنګي او امنیتي موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه، تر ډېره د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. دې غونډې ته د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین وویل
د شانګهای د همکاري سازمان د سولې، اقتصادي پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او مخدر موادو سره د مبارزې په برخو کې د افغانستان د دولت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. د شانګهای غړي هیوادونه د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د افغان لانجې د حل په برخه کې د ملګرو ملتونو له مرکزي او همغږه هڅو سره هم نظر دی.
د افغانستان حکومت په دې باور دی چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا د هیوادو د اتصال څلور لارې ده او د اقتصادي همکاریو له لارې د سیمې امنیت هم تامینېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاند وایي هر څوک چې له دښمن سره د پټکو همکاري وکړي هغوی ته به سخته سزا ورکړل شي. اجمل شینواری پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې امر څخه هیڅوک مستثنا نه دي او د افغانستان قوانین به پرې عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګه کې د بادغیس وکیل له طالبانو سره د همکارۍ په تور ملي خاین وباله. وروسته ښاغلي نایبزاده دا تورونه رد کړي او ځان یې د دولت ملاتړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ولسي جرګې یو غړی طالبانو سره په همکارۍ تورن کړ او هغه یې ملي خاین وباله، د امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان وایي چې داسې کسانو ته سزا ورکول کیږي. اجمل شینواری د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دښمن سره هر ډول مرسته کوونکي به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
هر هغه څوک چې په جګړیزو شرایطو کې د دشمن سره مرسته کوي هغه ملي خیانت ده، هغه د ملي خیانت په جرم باندې باید محکمه شي او په هر چا باندې چې ثابت شو هغه به محکمه کیږي او هغه د محکمې صلاحیت ده چې هغه ته څه جزا ورکړي. حقوقي قوانینو په بنسټ باندې هر څوک چې د ملي خیانت مرتکب شي هغه ته به د قانون په مطابق جزا ورکول کیږي.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو غږیز پیغام خپور شو چې په کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په ولسي جرګې کې د بادغیس د خلکو استازي امیرشاه نایبزاده ته ملي خاین وایي. په دې غږیز پیغام کې ښاغلي صالح د ولسي جرګې د غړي ته ویلي چې د بادغیس پر مرکز قلینو حمله کې له طالبانو سره مرسته کړي او د دې خیانت له امله به دوزخ ته ولیږي. خو ښاغلی نایبزاده ځان د دولت ملاتړی بولي او دا ډول تورونه یې په کلکه رد کړي دي. د افغانستان ولسي جرګې هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا یې د کره اسنادو او شواهدو د وړاندې کولو غوښتنه کړې. خو د امرالله صالح دفتر ویلي چې په دې هکله کافي اسناد موجود دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې منشي کریم اتل وایي چې ملي خاین که هر څوک وي باید مجازات شي. خدای ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید بشپړ اسناد او شواهد موجود وي.
یو هغه څه وی چې یو څوک په یو شي باندې متهمول، بدنامول او یو واقعیتونه وي، د دې دوه ترمنځ باید فرق وي. مثلا یو څوک ادعا کوي، شک کوي چې د افغاني کس د مخالفینو سره ارتباط لري، مخالفین تقویه کوي، یو دا ډول یو داسې وي چې اسناد شواهد موجود وي، څوک د مخالفینو سره په تماس کې وي، ورسره همکار وي، بالکل باید قانون منګول ته وسپارل.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تیره په شمالي ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه وایي چې دوی له دې ولسوالیو تاکتیکي شاتګ کړی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د د ننګرهار په یو شمیر رسنیو کې د ګوتو په شمار پاتې خزینه ژورنالیستان وایي چې له امنیتي ننګونو خوندي نه دي. په ننګرهار کې د خبریالانو د خوندیتوب یو شمیر ټولنې هم چې د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو په وړاندې ګواښونو اندېښمنې کړي، له ټولو اړخونو غواړي چې د ژورنالیستانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال رالېږلي راپور ته.
هادیا نیګا په ننګرهار کې د یو خصوصي ټولنیزون ویاند ده کومه چې شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې له یوې داسې امنیتي ننګونې سره مخ شوه چې له اندېښنې یې د کور ناستې ته اړ شوه. هادیا نیګا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وایي لا هم د خبریالانو په ځانګړې توګه د خزینه ژورنالیستانو ژوند خوندي نه دی او د هغې ورځې په ارمان ده چې یو ځل بیا لکه د پخوا په شان بې اندېښنې کار او خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. هادیا نیګا د هغې صحنې کیسه کوي چې لس ورځې وړاندې کله چې له کوره دفتر ته پر لاره وه ورسره مخ شوه.
درې کسانو راپسې منډې کړې. د یو کس سره چې دغه وسله وه دا راسره بیخي څنګ ته نږدې شوه. دوه کسانو سره چې وه هغه لږ روس سره منډې والی او دا یو کس چې دا مې بیخي د لاس سره نږدې د رکشې طرف ته تفنچه کې دغه تیار مرمۍ هملته کش کړله او رکشاوان ته ویل چې ودرېږه. همدې سره نو چې رکشاوان پوه شو چې دا اوس په دې ډز کې طرف ته زما دا تفنچه راته وشوه، نو په دې وخت کې رکشاوان په ډېرې تیزۍ سره هغه ساحې څخه ووته.
هادیا نیګا زیاتوي چې دې پیښې د دې او د دې د کورنۍ اندېښنې لا زیاتې کړې او غواړي چې تر یو څه وخته په یو خوندي ځای کې له خپلې کورنۍ سره ووسی. سنا بیا په ننګرهار کې د یو خبري اژانس خبریاله وه کومه چې له تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهیسې د امنیتي ننګونو له کبله کار پرېښی. دا په ټولو ښکېلو لورو د افغان خبریالانو په ځانګړي ډول د خزینه ژورنالیستانو د خوندیتوب غږ کوي.
حکومت څخه مې جدي غوښتنه دا ده چې خبریالانو امنیت ته د پاملرنه وکړي او له ښکېلو غواړو څخه هم غواړم چې خبریالان د نه په نښه کوي، ځکه چې د خبریالانو هدف یوازې ټولنې ته خدمت کول دي.
په ننګرهار کې د خزینه ژورنالیستانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د انعکاس په نوم د یوه خصوصي ټلویزیون څلور تنه خزینه کارکوونکي ووژل شوې، کومې چې دغلته یې د نورو خزینه ژورنالیستانو زړونه مات په کور ناستې او یا له کورونو کار کولو ته اړ کړي. دغو پیښو د خبریالانو د خوندیتوب او ملاتړ ټولنې هم اندېښمنې کړې دي. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر یوسف ظریفي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په مقرر ډول یې تر ځایي مسؤولانو خپل غږ رسولی، خو په وینا یې له هڅو سره سره بیا هم وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې دغلته نږدې ټولو ځایي خزینه ژورنالیستانو یې دندې پرېښي او په کورونو ناستې دي.
په ننګرهار کې د خزینه خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی، امنیتي اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، خطرات شته دی. اوس د زیاتره رسنیو خزینه کارمندانې په کور دي.
بل لور ته د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼی وایي چې ولایتي اداره د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې په ټول توان کار کوي او ټول امنیتي حوزو ته لارښوونه شوې چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ننګرهار کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب او دوی ته د نورو برخو کې د پاملرنې په موخه ولایتي اداره په ټول توان کار کوي. مستقیما د خبریالانو سره اړیکې لري، د دوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. همداراز په ټولو کې ولایتي اداره ژمنه ده ته چې هم د امنیت خوندیتوب لپاره کار وکړي د خبریالانو او هم د دوی د کاري چاپیریال کې د سهولتونو برابرېدو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې تر لسو ډېرې راډیوګانې او درې ټلویزیوني شبکې فعالیت کوي چې پکې د ننګرهار د خوندیتوب ټولنې د معلوماتو له مخې تر شلو زیاتې ښځینه کارکوونکې پکې په دندو بوختې وي چې دمګړې نږدې ټولې په کور ناستې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ د مرکز اسدآباد او ناړې ولسوالۍ د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل شوي دي. تېره شپه چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمېر نورو وسلوالو مخالفانو تر څنګ یو مهم بهرنی سخت دریځ هم وژل شوی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د کونړ امنیت قومندانې ویان فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپې د اسمار او غازی آباد ولسوالیو په اړوندو سیمو کې پوځي عملیات کړي چې پکې د یو بهرني وسلوال په ګډون اووه تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
بیګا په دغه په شال کې ډب خوړ کې او برولو کې دې کې بیګا امنیتي ځواکونو سره مخامخ جنگ او مخالفین او شپږ نفر مخالفین کې وژل شوي دي. پښتو کې او نږدې پاکستان هیواد اوسېدونکي چې د القاعدې شبکې کې سیف الله مشهور په بلاده دا وژل شوی مشهور قومندان محمود په نوم باندې هم وژل شوی چې د اخیری دی یو نفر زخمی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې هم د یو تن عکس ښکته پورته کیږي چې اوږده ګیره او اوږده ویښتان لري. دې عکس سره لیکل شوی چې د القاعده شبکې پاکستاني غړی چې سیف الله نومیږي او پر بلا مشهور هم د تیر شپې عملیاتو کې وژل شوی دی. حکومتي مسؤلین وایي یاد عملیات د اسدآباد او ناړې ولسوالۍ ترمنځ د لارې د پرانیستلو لپاره پیل کړي چې کومه یوه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلي او خلکې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا د ترسره شوو عملیاتو او په هغې کې طالبانو ته دا اړول شوي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع درته رااخلو. اروپایي ټولنې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره خپل هر اړخیز پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې به د راتلونکو 15 کلونو په موده کې د ډیزلي او پټرولي موټرو خرڅلاو منع شي. په دې برخه کې نورې هڅې هم په پام کې نیول شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د هغو وسایلو په اړه خپل وړاندیزونه وکړل چې هوا تودوي. په دغو کې موټر، الوتکې، فابریکې او د کورونو د تودیدو وسایل شامل دي. د اروپایي ټولنې د 28 خړو هیوادو پارلمان باید د دې هر شي په اړه چې وړاندیز یې شوی دی په خپلو کې سلا مشورې وکړي او بیا پریکړه وکړي. دا بهیر شاید 2 کاله وخت ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا وان در لین وویل اروپا لومړۍ نیمه وچه ده چې د اقلیم په برخه کې یو هر اړخیز پلان مطرح کوي. د زیاته کړه هدف ځانګړی دی او اوس خپل هدف ته د رسیدو لپاره د لارې نقشه وړاندې کوي. په دې وړاندیزونو کې راغلي دي چې تر 2015 کال پورې دي د ډیزلي او پټرولي موټرو پر خرڅلاو بندیز ولګول شي. شاید دا وړاندیز د فرانسې او جرمني له مقاومت سره چې ډېر موټر تولیدوي مخامخ شي. دا وړاندیزونه د انرژۍ د تولید شرکتونه، هوایی کرښې او فابریکې مجبوره کوي چې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو په خاطر ډېرې پیسې ورکړي. همداراز د لیشت رالیشت صنعت د لومړي ځل لپاره مکلف ګڼل شوی دی چې د هوا د ککړتیا لپاره پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې کمیسیون همداراز غواړي چې د لومړي ځل لپاره پر پولو د کاربن پر سر مالیه کیږدي. له اروپایي ټولنې بهر به د کاربن د صنعت تولیدونکي هیوادونه مکلف وي چې د کاربن ډای اکساید د تولید پیسې ورکړي. په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه د نړۍ 8% ګلتوني ګازونه تولیدوي غواړي چې د زرغون اقتصاد مخکشه شي. دا ټولنه هیله منده ده چې د ګلتوني ګازونو د خپرېدو کچه له 1990 تر 2015 پورې 55% کې راکمه کړي او تر 2050 کال پورې دا کچه 0 ته ورسوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو. بله اوریدونکو، نن راسره پات شي د ماسپخین له 2 بجو نه به تر 3 بجو د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې په افغان سوله کې د سیمې د هیوادونو د هڅو مسأله وڅېړل کیږي. په دری خبرونه کې چې د ماسپخین له 3 تر 4 بجو د هم ورته موضوع څېړل کیږي. هله ده چې دا دواړه خبرونه راسره واوري او زنګ ورته ووهي. تاسو کولی شئ چې موږ سره په ټلیفوني شمیرو 0 وویست درسل ویختیاو شپیته او سفر وزره څلورتی اشپاک سو شل شمیرو اړیکه ونیسی. وسم راځو یو بل راپور ته. د افغانستان وتلې سندرغاړې آریانا سعید له افغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځانبسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سعید د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانستلو پر مهال ازادي راډیو ته ویلي چې د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کوي. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نږدي څو افغان میرمنې خپلې لاسته راوړنې ضایع کړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سعید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سعید د چهارشنبې په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د یوې روښانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانمای نیمی است که هیچ وقت خود از دست نتن. زما پیغام افغان میرمنو ته داده چی هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او هایت وکری چی زن بساینی پلور او لارشی همدارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل وروستا پاتیشی بخونن کار بکنن و چور افغانستان باید هم بس ست سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداریا او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغه مراسمو کې یو شمیر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبریالانو ګډون کړی و. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیست غونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړې. په ورته مهال په دې پرانیست غونډه کې یو شمیر سوداګرو میرمنو د جګړې لښکېلو غاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم، موږ یو نوی نسل یو او سوله مو یوازینۍ هیله ده. غوښتنه مو دا ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سعید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي، بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
تاسو لا پیغامونو
منی عبد القادر دی د المن ولایت خدمي اړیکنه ولیدا اسکل می دغه دی دغه المن دی او باغرا ولسوالي ده ډیر غرسو ولسوالي ده او ډیر شهرونو نو ډیر شانه درلو له ډیر غټ نو پوس لري او ډیر غټ ولسوالي ده کړي او ډیر لري مسکد حکومت ته توجه نه کړي. اول کال کې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل نو بیا دغه رایل چې پرېښېده مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې نه چا توجه ورته کړې هلته ټلیفونان شي کار نه کوي مرګان هلته اوس یو څاک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي وینې چې اوس حکومت توجه ورته وکړي هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبادت یې
خواہش دے کہ بشر دوستی پہ لحاظ سرا دا اللہ پہ خاطر او دا اللہ دا رضا دا خاطرہ دا اختر نہ مخ کی بھی کم سے کم لس رزن اوربن اعلان کی جکا چی دا قربانیانو اختر دے پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه دا اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کابي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشردوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ له آزادی رادیو نه اوري وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیز خبرونه لرو، یو د بشري حقوقو پروګرام او بل هم ژوند په شیبو کې. دغه پروګرامونه وروسته د ترازی خو اوس ورورو ورسېدو. د خبرونې دویم نیمایي برخې ته په کابل کې د سهار 8:30 شوې په مکړه د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیسته. کندهار کې ځایی چارواکو د ازادي رادیو خبریال ته منلې چې ارغنداب ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. هلته پرون د سپین بولداک ولسوالۍ هم طالبانو ونیوله، او اوس راپورونه دادي چې د چمن سپین بولداک ترمنځ لاره هم د مسافرو پر مخ تړل شوې ده. طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ارغنداب ولسوالۍ ټولې دولتي ودانۍ بېګا نیولې دي. جکپورو امریکایي چارواکو دا خبره تایید کړې چې د جو بایدن اداره غواړي د هغو افغانانو ایستل افغانستانه د جولای په وروستۍ اونۍ کې پیل کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې د تیرو نږدې 40 کلونو په موده کې کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له لوري د یو شمیر افغان کمانډویانو علني اعدام غندلی دی. دا پیښه د راپورونو پر اساس په فاریاب ولایت کې شوې ده، خو طالبانو بیا پرون ویل چې دا ویډیو سمه نه ده او لاس پکې وهل شوی. د بریتانیا د استخباراتي ادارې ام آی اف مشر وایي چې د القاعده خطر په افغانستان کې لمنځه تللی دی. بلورته د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ویلي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل یوه تیروتنه ده. د هرات په کروخ ولسوالۍ کې د پاشدان د اوبو د بند جوړېدو چارې د ناامنیو سره سره روانې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې او په پاکستان کې د عدالت غوښتنې په نوم یوې غیر دولتي موسسې د پاکستان له پارلمان څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره د شکنجې کولو د مخنیوي قانون تصویب کړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو لوبغاړی لیونل میسی غواړي چې له بارسلونا سره تړون تمدید کړي او په دې کلب کې پاتې شي، خو داسې ښکاري چې د معاش لویه برخه به یې کمه شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو او دغه راز د اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپو هم خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم درته وویل، نن درته له 2 تر 3 بجو د ازادۍ په څپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې په وروستیو هڅو خبرې کیږي. د سولې په هڅو کې نوي خبرونه دادي چې ټاکل شوی سبا د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوه ته روان شي. دوی هلته له طالبانو سره د سولې د روان بهیر او دغه راز د بین الافغاني خبرو په بریالیتوب خبرې کیږي. په همدې حال کې داسې راپورونه چې تر اوسه تایید شوي نه دي خپاره شوي چې طالبان او افغان لوری به دا ځل د اوربان پر لارو چارو خبرې کوي. اختر هم را روان دی. پرون د ازادي راډیو د مایکروفون ساسو په خبرونه کې د اکثرو اوریدونکو نظرونه دا و چې طالبان او افغان حکومت دا ځل باید د اختر له ورځو یو څه مخکې اوربندو کې، ځکه چې کورونا د خلک د څارویو د خرڅلاو لپاره بازارونو ته ځي. نو دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې سبا د قطر یا دوهې غونډه پیلیدونکې ده. هلته افغان او طالب مرکچیان سره ټولیږي. او بل خبر مو دا درلود چې نن په ازبکستان کې په تاشکند کې د 30 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي جرګه کیږي. دوی په سیمه کې د اقتصادي او ترانزیتي لارو چارو په اړه خبرې کوي، خو اټکل دا دی چې د افغانستان امنیت او سوله به هم تر بحث لاندې راشي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د بشري حقوقو پروګرام او ورپسې تاند څانګې مهیروي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو. دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی، د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب، تاسو ته خبر راځم د خبرونه په پایل کې به لتاسې باور چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی. حتی د ژوند تر حق هم دیتا د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی گنی، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هماغه خلک هماغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لرې چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده که دوار خونه لری، یو حقوقی او بل اخلاقی. حقوقی ارخی په دې معنی داده چې یو انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکړي، وی غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکړي او په اصطلاح باندې اعتراض وکړي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولی شي او په اصطلاح د دغه حق په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولی چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نفي کی.
که دې مسلې ته راشو، له دې اړخه وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت د دین له اړخه څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي آیا په افغانستان کې دې مسایلو ته پام شوی که نه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او په رسمیت پیژني. په قران کریم کې راغلي دي چې ولقد کرمنا بني آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې ده خدای پاک وي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هیواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سم نه دي تنظیم شوي. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوي دي، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولی شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته ووخي، خو دغه د انساني کرامت حق چیرې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کېدای شي که کله ترسره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې اوس باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک، یعنی دته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق دی چې لري، او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول په کار دي، لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدلی و، رحمان بابا په اړه یې خلک وایي، نه پوهېږم بله مې د هغه په دیوان کې نه دی لوستی، وایي: اے عبدالرحمانه، جهان ټول عبدالرحمان دی. نو یو انسان چې ځان ته په کرامت ځان ته په درناوي په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې ده دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحن مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې په بیلابیلو غونډو کې او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع بس ډول وي مثال،
لکه مخکې مې چې ویلې، یو انسان نشي کولای که حتی هم غواړي خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه هم نشي کولای. دا د اخلاقي مسؤلیت ده چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولای شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دا غیر لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولای شي څنګه کولای شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي، هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغه ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنه اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل راځه اشیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تبه په دیوانې شپريږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنۍ خورنو پاکله څومره پیږي
په افغانستان کې لومړنۍ خارچ جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی.
ښار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري؟
څوک ورته موټروانی کوي، ټکسی کوي، څوک مغازې ته وړي، څوک پانتونونو ته وړي، څوک مکاتبو ته وړي، څوک پکې دکانداري کوي. ښار خو آبادی ده.
په پیل کې د ښارونو د پخوانۍ بڼې په اړه خبرې کوو. ارزښت کیږي او د خورنه پاکله د خلکو خوږی خاطرې هم درته وړم. له ازادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د خورونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو، خو دا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسیدل نو په دې نه وتوانېدلی چې ښار جوړ کړي او ټولې اسانتیاوې پکې چمتو کړي. د وخت په تیریدلو سره له غرونو، دښتو، غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول. دوی ښارونه جوړ کړل، په پیل کې له هر ښار نه دیوالونه چاپېرول، دروازې ورکولې. ښار به د یوې کلا بڼه درلوده. بیا مغه و چې په ټولو ښارونو کې یو ښار د پلازمینه یا پایتخت په توګه وټاکه. د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پوهنتونونه، ښوونځي او دې ته ورته مهم ځایونه پکې ورغېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو ښارونو او ارزښت په اړه وایي چې ټولې اړتیاوې به پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغېده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد و، یعنی د ښارونو مور. د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ، چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما له خوا جوړ شوی دی. د دولت مؤسسه جوړه شوه. دولت په خپله ضرورت لري چې یو تمرکز ولري، یو حاکمیت ولري، د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلک لري. مثلا د سودا بازار دی، حمامونه دي، جوماتونه دي، دا شیان دي. نو په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي، جوړ شوي دي. او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي. مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه، ښار ته به څوک نه شوی راتلی. د کابل ښار هم همداسې و. دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي، دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري. داسې راتاو شوي وو په دې پټیو کې. نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې، بندېدلې به. همداسې د غزني ښار و، د نورو ځایونو، یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلا حیثیت درلود، هغه به بندېدلې، تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل. د شپې لخوا پیره به پرې ولاړه. نو دا د انسان ضرورتونه دي. ورو ورو را روان دي. انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي، د غارونو د ژوند نه شروع کړي، لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو، بریالی شو. وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو، د بازارونو په جوړولو، د قصرونو په جوړولو، د مینارونو، یادګارونو په جوړولو ورو ورو ترقي وکړه. اوس د تمدن دې مرحلې ته رارسېدلی چې د سپوږمۍ او د مریخ سفرونه کوي.
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډېر نه و. موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ، بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپېر و. د ښار او بازار حال او احوال به ورنه پوښته. د کونړ اوسیدونکی جمال وایي چې د بل ملګرو سره اوږده مزلونه وهل، د کابل ښار ته راته او د خوښې وړ خواړه به د کابل په زاړه ښار کې د چاینکي خوړل و.
خارون ته خو موږ صاحب نسي راتللو، د سیل صفا دپاره به راتللو. کلي ولسونه یو چا به ویل که پلاني ښار له ځو، بانډار دپاره به ښار له راتللو. یو ځایمانې به ورنه وتلو. د پخوا به دا چینکې او دا شینه ډېر استعمالېدل. د دې به ډېر دغه مو نمونه به مو زه زموږ ځایونه کې چې به م چا دا نوم یاد کړي چې لکه پلاني ښار له ځو، چې د ښار نه به چې بیا څوک لاړ پلاني ځای له لاړو، پلاني ځای کې کېناستلو، دا موکل، دا موکل، دا خوراکونه وکل، دا سکاکونه وکل، نو خل به تیشتینې والې تاوېدل. تاو بشل ځوانه پلانې تلې او پلانې ښار له تلې، جلال آباد له تلې، کابل له تلې، یو ښار به یادو هغه ځای له تلې. نو د ښاریا ته پوس به تي کو، بیا به دغه ځای نه نور بنډار والا جوړېدل او ښاریا ول به راتلو. نو دغه حالات به ټول دغه نه زده کو. اوس چې وګورم، اوس زړه مې ټول خپه خپه دی، د خفګان نه ډک پدې دی چې د ښارونو هغه خوند هم پاتې نه شو، هغه دکانونه هوټل هم پاتې نه شولې. کابل ښار کې یو چینکو والا یادېده، د واحد په نامه مانی، د یو ځای دینه تصویر استله پمنګ منه ډیر خوګو لګیدا خو چې مونږ لاړو هغه خوان نو لکه څنګه چې خو خواندلو.
ډاکټر ګلخان چې د افغانستان ټول خارون ته سفر کړی وای د نورستان د خار خکلا او ملایم هوا انسان ته ځانګړي خوشي او آرام خطر بشي.
د افغانستان خو ما کد سویم چې یو داسې خار ونی چې مانی لیدلې ټول خارونو ته مې سفر کړی دی خو اوس مهال خار ورته ویم خو زما چې ډیر زیات خوښیږي د نورستان د پارون خار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري هوا او طبیعت یې هم داسې ډیر زیات ښکلی دی ګڼه ګوڼه پکې ډیره زیاته نشته دی نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډیر زیات خوښیږي خامه دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډیر ښه شوي دي خو بعضې بدبختیګانې پکې شته دی نو هغه ناخوالې چې هغه کېدای شي ډېرې په امنیت پورې تړاو ولري چې امنیتي ستونزې دي.
په لومړیو کې د ښارونو اکثره کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ له خامو خښتو او پختو څخه جوړېدل. د پغمان اوسېدونکی حاجي تراب وایي چې اوس ښارونو ډېر پرمختګ کړی دی پاخه او په نوې بڼه رغېږي.
څلورم سیم ته د ازار شاه زمانه و سنه 52 کې نو موږ داسې غریبي وه چې په هغه وخت کې اول خو پیسې بیخي وې نه او نه چا پیسې پېژندلې. بیا موږ سره یو دوه مشران راغله وایي ته به موږ ته 500 افغانۍ راکړې د ازار شاه په زمانه کې تاته موږ تذکرې اخلو. نو ما سره پلار یو زړ 500 و د ازار شاه زمانې دا یې ماته راکړې وه همې سي کله ورکړه نو وځه خیر اوسې ښه کار دی وکړه مازګه به راځي تذکرې درکوو. موږ ښار نه ولیدلی چې ښار ته راغلو دا ښار دوه شار ته ښکاري چې هغه سې خوان چې په هغه زمانه کې وو موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نه سو هغه ډېر ښه وخت و آرامي وه نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به پر ټکلې سره پیاس پیدا سو موږ ویل چې د دنیا کې به دین ښه نعمت بل نه وي. اوس پلاونه دي غوښې دي خوشحالي نشته هغه وخت چې وو دا ملک هم ساده وو ښارونه هم ساده وو. اوس خو ډېر به ترخي ښارونه دي بل منزلې دي تعمیرونه دي خو خلک خوشحاله نه دي پیاده کور به وو هغه اوس په دې بل منزل کې خوندون نشته چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای څومره خوند به کاو چې کله به جادې ته راغلې او چمن حضوري به نبره تیر سولې دا ښار چې و دا پورته دا جاده دا ټول دوه منزله درې منزله کورونه دي خټو. بیا به د څنګه کې لرګي ورکړي وغه به خښت یک ځای کړي یو خښت بیا به کاغذ ورکړي په دې کې به خلک پاس ناستو دوکانونه ساده وو اندوان به کې ناستو سکان به وو خټو کورونه به وو د خټو دوکانونه وو په دې ټول افغانستان په ښارو کې آباد ښار مزار شریف ده چې لاړ شي ایران بس دا اوس دا افغانستان ولا که دا اوس دا افغانستان ده.
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي. د لغمان اوسیدونکی احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي ښار د پیسو ګټلو لپاره ښه ځای دی خو دا چې ځینې کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي د ښار بڼه یې بدرنګه کړې ده. دا چې څنګه له نوموړي څخه اورو
څوک ورکې موټر وانی کوي ټکسي کوي څوک مغازې ته وړي څوک پانتونونو ته وړي څوک مکاتبو ته وړي څوک پکې دوکانداری کوي ښار خو آبادی ده. زه خپل یو موټر وانم په ښار کې مې شکر الحمدلله کار جوړي زه خپل روزګار پکې کوم ښه پکې خوشاله ما متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سره انسانیت نه خروج دي که موټر وانی کوي به ترتیبې کوي د ښار په ارزښت د ښار په ژوند نه پوهېږي. هر شی چې موټر کې زړه وغواړي یو اوبو بوتل ده نیک دي چې خپل جي ته ورسېږي مقام ته یو کثافت دانۍ کې واچوي نه له شیشې نه یې غورځوي که څه شی خوریم را غورځوي ډېر دی افسوس خبره ده. د نورو ملکو یو عادي ولایت وګوره چې څومره مینه ورسره لري څومره عزت یې ساتي څومره ښکلا یې ورکړي. متاسفانه د موږ په کابل کې داسې خلک شته دي چې اس ښار باندې پوهېږي نه وایي که په یو غره کې روان یم یو دښته کې روان یم. ښار ځان ته اصول لري پکار د پخپل اصول باندې پکې مخته ژوند وکي دا نه د سی بس پکې روان او سیګه سی زره روان نه دلته به ارشی ته فکر کوي بل خپل فکر سره به وړاندې دي.
د افغانستان د زینو مشهور خرونو پاکله د بغلان اوسیدونکو ولی صفای وای چې ډیر خولي او د ژوند اسانتیاوي پکې چمتو دي.
اکثره هوادونه ځان ته وړه او لوی خرونه لري چې افغانستان هم لکه نور هوادو غونډه واړه او لوی ښارونه لري لکه قندار ښار، جلال آباد، کابل ښار، مزار شریف او هرات. د کلی خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي، خو برعکس بیا د ښار ژوند ډېر لالهانده ژوند ده، او د ښار خلک د ښار شور ماشور نه ډېر خسته وي، نو اکثرا غواړي رخصتیو کې ځي کلو ته.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د آزادۍ راډیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوي نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
درنو اوسونکو، په دې هیله چې ښارونه لوی ښکلي او په ښاري معیار برابر جوړ شي، اوسیدونکي هم له ښاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، خوښ او آباد اوسئ.
I'm not afraid.